ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1498 لمریز کال د جوزا 12مه او د 2019 میلادي کال د جون 2مه. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، د طالبانو سره د بل پړاو خبرو لپاره سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په غزنی کې تیر شپه ناوخته انتحاري حمله پولیسو ته مرجوب لاړولې. د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې او د روسیې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکه کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې په تیرې یوې اونۍ کې ډېر پرمختګونه درلودل. د ښاغلي خلیلزاد په خبره په اوسني سفر کې باید افغانستان د سولې پروسې د ګړندیتوب غوښتنه وکړي. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والی وایند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
یو هاوی موټر چې له چاودیدونکو موادو څخه ټکل شوی و، د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرف عملیاتي قطعې په لومړي قراول کې ورته چاودنه ورکړل شوه چې د چاودنې له کبله په قراول کې دوه تنه پیرهداران سرتیري په شهادت رسېدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړوند شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړي دي چې د کبله یې 14 تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خو د غزنی دولتي شورا رئیس نصیر احمد فقیری وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې په دې برید کې 40 سرتیرو ته یې مرشوبله اړولې ده. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 140 تنه له بنده خوشې کړل. د ننګرهار د والی وایند تاوله خوګیانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه.
اتیا بندیان آزاد شول، همدار از تلویخ نور و هغه و چې هغه د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی له هغه د بند موده هم پوره شوه. یعنی 140 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوش شول او د شپېتو نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پیل کړ او 202 منډې هدف وټاکه. د استرالیا لوبډله وتوانېده چې په 15 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوې چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ چې د جون 4مه کېږي له سریلانکا سره سیالي وکړي. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه په ډېر توپیر یعنی په 10 ویکټونو پر نیوزیلند و بهلله. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی ورته وشي، شایي تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې په روس اشکالې غوښتل اسلامي جمهوري نظام ړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره یې کار نشته. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا 9 اویا کسان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د 1500 ټپونه جدي دي. 2 تنه په دې پیښه کې بې درکه دي. پر دې فابریکې سربیره په پیښه کې استوګنو ودانیو ته ډېر زیان اوښتی او ډیری خلک د شیشو د ماتیدو له کبله ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي او د هنګري یوې محکمې د یوې اوکراینۍ بیړۍ د کپتان د نیولو او بندي کېدو حکم کړی دی. د دغه کس کښتۍ 4 ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا 8 تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سی دی په یو میاشت کې په بند کې په دی یوې میاشتې لپاره په بند کې وي. دغه 4 شپېته کلن کپتان چې د می پر د شمنول شوی وو خپل تیروتنه ردوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بیړیو د ټکر علت څه وو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 2:15 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وای
دغه اختر په ورځو کې چې زموږ د خلکو مینه پرېدل نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک کېږي.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اور بند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی. دولت دا په کار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرته ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په نړیوالو چارو کې په سعودي کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د 8 پړاو د پیلولو لپاره د سیمې او اروپا هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد ویلی دی چې غواړي چې د سولې پروسه چټک کړي. خلیلزاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمنی، قطر او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. شغله خلیلزاد په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په څو هیوادونو تخپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډیر پرمختګونه درلودل. د شغلی خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتونکي وي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په 2 پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر 2 موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمیدل او دوهم د 2 لورو ترمنځ د سولې چوکاټ د اورستي کې دوه لپاره هڅې دي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبین دی. شغلی خلیلزاد همدارس لیکلي چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبه ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد د دې 2 اونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته ځي. په خبر پاڼه کې راغلي شغلی خلیلزاد به د افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلا مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړ سي چې هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیلزاد د سفر د 2 اونیو لپاره دی چې د مې میاشتې له 1 د شمې پیل او د جون تر 14 به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نشرودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د شغل خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کېږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربان او له افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځني اوربان سره داسې هیله راپورته شوې چې اوس له طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربان وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربان وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
طالبان نسبتا به یک موقفی
د وی طالبان څل امریکایانو سره په مذاکرې کې او څل نورو ډلو سره چې هغه غوړي بین الافغانی تفاهم ته ورسیږي یو نسبتا سخت ریس تور ګرځیدل دي. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لاته اوس معلومه نه ده چې هغه د سولې اراده لري کنه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربان د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصرو په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي. ملا هیبت الله خونزاده طالبی هم له اوربند سره هم مخالفت کړی دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلویحن ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه دې د کمکی اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د پښتورې ورځې دي او غوښتنه دایي چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې وینه تویدل بچ وي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسو غړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دغه یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. شدا دی چې د جګړې دواړه لوري اوربند لاند کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربند په هدف اوس مهال د لهګرګانا د مساقله تر ولسوالۍ پورې پلې مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس به فرشته جلال زی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایی خپرونې سټارز اند سټرایپس افغانستان ته د یو شمېر نویو امریکایي ځواکونو د تګ په اړه مقاله خپره کړې ده. د خپرونې په حواله د امریکا یو پوځي ډلګۍ به په مني کې افغانستان او بلې عراق ته واستول شي. دا ډلګۍ په نوبتي ډول د امریکا د پوځیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خپرونو خپلې مقالې د شنبه په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی وو او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خپرونې د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبې عکسونه خپره کړي دي. په مقاله کې لیکل شوي دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلی دی. نوم یې له تروریزم، جنګ، سیاسي بحرانونو، اوسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوې شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلې دي. د مقالې د لیکوال په وینا په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نقشه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی، تاسو فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشتي کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چینې څوک ډیر نوم اخلي او نه یې ډیره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لک زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارا فین کرکټر ته ویلي په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډیر کم څه ورکړې هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارا فین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارا فین په وینا افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولی شي، تل ورسته پاتې نه دي.
د غزنی اوسیدونکو په اختر او لختر څخه مخکې د غنی ګونی په ورځو کې له دولت په شار کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی شار اوسیدونکو وایي دولت په اختر او تر اختر وړاندې په شار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. دوی وایي تیر ورځ هم ماین چاودنې د شار په زړه کې د خلکو په منځ کې نه تنه ټپیان کړل، خو نور دې د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. دوو تنو یې ازادي راډیو ته وویل که اوربند وسي خو ښه تر ښه، کنه نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر یې د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي تر څو وکولای شي زموږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نه سي او یا یې د خوشحالۍ په کوم غم وانه وړي.
شفیم د غزنی ته اوسیدونکی اختر خود خوشحالۍ ورځ دی، نو ورځ دی نو په دې کې خلک غواړي چې خوشحالۍ وکړي. دولت ته دا پکار ده چې دا خوشحالۍ امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک غواړي چې په ډاډ سره خپل د دوستانو کورونو ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي، نو هغوی په ډاډ سره شاید ولاړ نه شي، او که امنیت تامین سي نو دوی هم په ډاډ سره تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې له لاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ چې په تېره یوه میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه، څو په چاودلو سره یو وحشت په لاره واچوي. ولې لنډۍ کمرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول، او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، لنډۍ کمرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسیدونکو په اختر کې له وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو او لسی خلکو په منځ کې له چاودیدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر خلک د امنیت غوښتنه کوي، یو شمیر نور په همدې نامنۍ کې هڅه کوي چې کتابونه ټول کړي او هغو سیمو ته یې ورسوي چې ښوونځي کتابونه نه لري. په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو همدا هڅه پیل کړې ده. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وای تر اوسه له 2000 څخه زیات کتابونه لز دکونکو محصلانو د مدني ټولونو لغړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال لپاره سره سم به په شونځي کې پر زدکونکو او د ازادي مطالعې په مخه به پر کتابتونونو ووبیشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي. هغه به د معرف په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرف کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرف ته په واک کې ورکړو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس وګریوان باندې ترڅو دغه تشه مو ډکه کړې وي او دې ته مو د زده کړې زمينه برابره کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته سوي او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واک کې ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو سازمان سرمشریزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سعودي د عمده متحد امریکا او ایران ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشریزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د شنبه پر ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبایر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسېدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوه سوي دي، څو هغه هیواد تر یوه انقلاب د یوه هیواد په څیر چلند وکړي. باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې یې ځای لري یوې خواته پرېږدي، د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپېژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي. د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې. د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي، د ایران همشای د خبرو غوښتونکی وي. د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که تهران د خبرو غوښتنه وکړي، د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي. سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی، د ایران یو سیمه ییز رقیب بلل کېږي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې خپلې اړیکې پرې کړې چې 15 کاله د مخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماتیکې ودانۍ تر برید لاندې راغلې او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. دوی غواړي چې اووم پړاو خبري له طالبانو سره وکړي. په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بنده خوشي شول. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده او په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. زموږ شغله آزادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې په دې غږی کوچه څنګه خپل ماشومان مو پوهاو تر څو د جنسي اړیکو ښکار نشي. په دې اړه مو لاروا په استاد ضیاء الحق شام سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو راغلم. ښاغلی استاد، چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومانو ته مو پوهاوی ورکړ شي تر څو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي؟
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حقله باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولې سي فرق هم وکي. عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کې نیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی، ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دې دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي.
استاد، دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول؟
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي. انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم
استاد که ماشومانو ته د جنسي اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنې ته کوم مشکلات جوړ کړي؟
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډېره نه سوي، جنسي مسایلو پاک لبندې عامه پوهاوی منځ ته نه راغلی، یو ضرر بیا دی چې سوء استفاده کېږي. هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیانو نه هم د نجونو نه هم د هلکانو سوء استفاده جنسي کېدلی سي.
استاد، ځینې خلک به داسې هم وایي چې که موږ ماشومانو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو دا به دوی سپین سترګي کړي او دوی به جنسي اړیکو ته وهڅوي. نو هیا په دې برخه کې معلومات ورکول ماشومانو ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه؟
هم او هم نه. دلیل دا دی چې موږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د اجتماعي اړیکو درجه معلومه کو. بیا د ویلو کوم ماشوم باید چې شي څه وخت کې څومره زده. بعضی ماشومان ست دي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي، هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي. که ډیر ورته وخدل شي کېدل شي افراط کوي په خپل کې او اخلاقي ستونزې وروزي کوي. زه دې خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه یم چې سپینسترګي کېږي، ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سړی تشخیص کړي موږ تر کومه کچه پورې څور زده کو تر څو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهی ولري.
استاد رازوس حلارو ته چوس باید کورنۍ څو وکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې د ماشومان تر سامه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کی او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کی.
د هوښیار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري، هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای، هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي، هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي. د محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي څوک چې په پروژه کې پر ملکیانو باندې بریدونه کوي کوي لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي اخونزاده صاحب د پاکستان په امنیت کې راځي ځکه داسې خبرې کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې سرتاسري اوربند وکړي. حقیار له کندهار له میوان څخه لیکي د حکومت او طالبانو څخه غواړو چې اقلا د اختر درې ورځې اوربند وکړي ځکه چې که یو ساعت اوربند هم وي د یو دایمي سولې پیلامه کېدای شي. اسمت الله افغان له هلمند لیکي وایي دا چې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړی، هیله مند یم چې د اختر په ورځو کې جنگ بند شي. لتاسو ټولو منندو یو چې د افغانستان د سیمه د تاسو ته لښمیري لاري مو پیغامونه راسولې دي. اوس بلنه درکوم چې بل خبري مجد